روغتیا د ژوند شتمنی.
د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم دغه پروگرام ته خره غلاست وایم. په دغه پروگرام کې به وړاندې د عمومي طب له متخصص ښاغلی ډاکټر سید محمد اکرم ملکزی سره خبري وکړو. په دغه پروگرام کې په دې موضوع غږیږو چې په اوس وخت کې چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې واوري وریږي، سخت بارانونه کیږي، د یخ وهلو یا فراست بایت او همدارنګه دا چې د سړې هوا له امله انسانانو ته کومې کومې ناروغۍ او خاصې پیښې یا روبلتیاوی را مخکې کیږي، په دې اړه باندې به خبرې ولرو. دا چې د افغانستان له ګڼو سیمو راپورونه دي چې د واورو له امله برف کوچونه راغلي دي، خلک اکثر په موټرو کې ایسار پاتې دي یا موټر د واورو لاندې شوي دي، او که څه هم چې دولتي چارواکي هڅه کوي دغو خلکو ته مرستې ورورسوي، خو بیا هم د ځینو مرګ ژوبلو رپورټونه له ټول افغانستان راغلي دي. په دغسې شرایطو کې د دې لپاره چې د لا زیاتې مرګ ژوبلې د لا زیاتو تلفاتو د زیانونو مخه ونیول شي، طبي سپارښتنې څه دي، په څه شکل باندې له ناروغانو سره له هغو سره چې ژوبل شوي دي مرستې کیدای شي، او د زیاتو نورو کسانو د ژوبلېدو د مخنیوي لپاره څه څه مهم دي، په دې ټولو مواردو باندې به د ښاغلي ډاکټر صاحب ملکزی سره خبرې وکړو. د دوی د کور ودانو چې دغه پروګرام ته راغلي دي له موږ سره خبرې کوي. تاسو اوریدونکو نه امیله کوو چې تر پایه پورې دغه پروګرام واوري او خپل نظریات او خبرې هم را سره شریک کړي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، د شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین احمدزی له فرانسې نه وسلم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمرې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له اوو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو تر درو بجو له ازادي راډیو واوري.
ډاکټر صاحب ملکزی ډیر مننه چې پروګرام ته راغلی، سلامت اوسئ. په دې باندې خبر یو چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې لږ تر لږه په 15 ولایتونو کې سخت واوري کیږي، شاوخوا 4-5 ورځې په ځینو ځایونو کې اونۍ کیږي چې واوري شوي دي، اکثر لوی لارې بندې دي، سالنګونه بند دي، په دغو لارو کې ځینې خلک ایسار پاتې دي، موټر لاندې شوي دي واورو، او په ویډیوګانو کې ښکاري چې ځینې خلک یخ وهلي دي، په نږدې روغتیایي مرکزو ته وړل شوي، ځینې مړه شوي یا ټپیان دي. اول کې مده پښتنه وکړو چې په دغه سیو حالت کې چې واوري درنې دي، سختي واوري کیږي، د خلکو یا د انسانانو د یخ وهلو یا په انګلیسي کې چغه فراست بایت ورته وایي چې لاسونه شنه اوړي یا لاسو پښې شنه اوړي یا به ډیر زخمي کیږي، دغه امکان څومره دی په دغه سیو حالت کې؟
داسې وایم چې الله دې خو رحم کی هغه چا باندې چې دغسې حالاتو سره مخامخېږي، ځکه تا اسانه موضوع نه ده. داسې باید ووایو چې انسانان ډېر زر کله چې یو چا باندې واوره راغله وخیده له باندې، چې مونږ پښتو کې ورته راشه ورته وایي، ایمال هم ورته وایي، نو په دې اساس باندې دغه واوره چې تا چا باندې د غره نه خوېدلی، نو دغه واوره سړی به فکر ونه کړي چې دا سپکه ده، بلکې ډېره ترانه به وي، هغه ډېر زر خپل ژوند له لاسه بایلي. یعنی که چېرته واوره ډېره شوه یو چا باندې په سینه باندې راغله، نو دا معنی لري چې خپله یو متر واوره که چا باندې راشي، دغه واوره دومره وزن لري لکه 500 کیلوګرام باندې، دومره ډېرې. یعنی دغه انسان په 10 دقیقو کې خپل ژوند د لاسه بالکل ورکوي. نو دا ډېره ستونزمنه موضوع ده یو خپله هغه انسان باندې چې دغه واوره پرې راغله. راغلو دې دپاره نو دا خو حتی د دولتونو کار دی، دلته باید سړی حمله ولري، دلته باید ترانسپورتي ګاډي وسي، دلته باید امبولانسونه وسي، بلدارې لارې باید هواري وسي، موټرونه هغه ګاډي چې انسانان ترانسپورتوي بل چېرته بیایي هغه کې لارې کې به تېره ګړبه په ډول باندې ونه شي، ځکه حتی یوازې ترانسپورت حالت کې انسانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. بلدارې چې هغه ځایو کې چې لکه تاسو یاد کړئ سالنګونه دي، نور ځایونه دي، الته باید حتی خواته د سیوی لکه تودون کې کوټی وی رستوران غونډه زینې چې چه باید وسی سمواتون الته یخي نو ترته جیمه موضوعو کې لازم ده چې دولتو د خوا الته زینې خونی باید وسی که خامخا واور راغله خلک الته بند شو چې خلکو د پاره به ډیر زر لکسم راسته ورسول شي الته باید لکسه چه جوړ شي خلکو ته لکسه بلستنې کمپلې باید وسی چې خلق التا را اور وستل شي او زنه نه تاو دکړې شي نو دا یو ډېر جنډیالي موضوع ده چې هغه ته عام ولس نه نیولې تر دولتونه پکې باید په ګډه په یو لاس غاړه په غاړه برخه واخلي
مننه ډاکټر صاحب مخکې لدې چې نور موضوعات تر شاو دا وایي چې په بدن کې کوم غړي ډیر زر یخ وهي او بیا به د انسان ژوند په خطر کې اچي دغه ټکی هم غواړو یاد کو چې په افغانستان غوندي او ځای کاته په اروپا په ځینو ملکونو کې دغه دی واورو مسله اوس په دې اخرو کې پیچلې شوې ده د بودیجې د کمښت په خاطر باندې دوی امکانات او وسایل نه لري او لارې نشي پاکولای اکثره دغه سپی کې شوې ده په افغانستان کې خو به دا طبيعي وي منطقي به مخکاري چې په ځینو ځایونو کې لارې بند دي موټر چپکیږي امکانات کم دي اغه لومړی نی کومکونه څه کېدلای شي چې مثلا که یو موټر چپکیږي څه باید وشي عاجل باید کوم کار وشي د موټر کې چې کوم سړی سار پاتې دی هغه راوستل شي یا هغه چې مثلا د سړک غاړې کې ولاړ یو د بل برف کوچ له خطر سره مخې څه څه کېدلای شي په مغه اولنی عکس العملونه چې یو څوک کولای شي ورته وکړي
په دغه حالاتو کې هر انسان مهم دی هر انسان سره باید مرسته وکړي واضح ده هغه څوک چې په ګاډي کې دننه پن پاتې دی د هغه ژوند خو ډېر زر د خطر لاندې دی هغه څوک چې د ګاډي نه بهر دی ګرځېدی شي خبرې کوي شي واضح ده چې هغه لا په لږ څه په ښه حالت کې دی نو دغه کس دپاره څنګه چې مخکې یاده کړه دی به ډېر زر خپله کوي شي یو تو دې ته لاړ شي خبره ده چې سالنګونو کې تو ځای به چیرته وي چې دا کمبخت لاړ شي ورته بل دا چې هغه ګاډی چې اوړي دلې دی دې ته خو به حمله پکار دی په اروپا کې خاطر اطفائیه تا کار کوي ورځي هغه ګاډی چې دی هغه د ارو د لارې دروازې ټولې ارکۍ او خلک راو باسي بل دا چې د انسان د بدن تودوخي په داسې حالاتو کې ډېر زر کته کیږي دا په دې معنی یو نورمال انسان د تودوخې درجه د انسان شپږ دېرش یا اووه دېرش سانتي ګراد درجه ده نو کله چې سړی په یو واورو کې یا یخ کې هلته پن پاتې شو نو داسې زر د انسان د تودوخې درجه کته کیږي چې دغه انسان به خپله حاکم د دې نه ده چې فکر وکړي یعنې دا معنا چې کله چې د انسان بدن یخ شو یو رقم حماقت سړي ته پیدا کیږي دا نه یتي نه پیږي تو ورته وایي چې را کته شه دا نه پیږي چې څه وکړي په دې چې کته شي حتی مالته ناس پاتې کیږي بل همدغه موقع دا ځینې اورېدونکو ته پخوا هم ما دا لارښوونه کړې وه که څوک خپلو کورو کې دي هغه د غرنۍ سیمې چې دي واورې دي یو ناڅاپه د چا دروازه وټکیږي یو سړی دې راځي په ځای دې چې دوی نه هیله وکړي سلام وکړي ورته وایي چې د خدای دپاره زه یخ والی ما ته تو ځای راکړې هغه پرتی وایي چټیات وایي بدې ردې وایي کنځل کوي دا خبره دا ده چې دا کمبخت یخ واله کله چې انسان یخ وي صحیح ده حماقت پیدا کیږي سړی پیدا کیږي او سړی د خپلو مغزو حاکم نه دی نو دغه هم یو ډېر خطرناک حالت دی نو دا مې وویل کله چې بیا ګاډو کې اوسوږي یو څوک چې نه غواړي کته چې دا مانه چې هغه خپل مغز له لاسه ورکړي نو دغه حمله باید هغه ډېر په احتیاط باندې د ګاډي نه راوباسي او زه په ځای ورته تو چې ورکی یو څو خو کو نه چې ورته ورکی او د زر کمپلی شاوخوا نه راچا پیری کی او بدن یې تود شي
ډاکټر صاحب د روختیا پالانو یا عمومي سپارښتنې چې په دغه حالتونو کې دغه څومره مهمه دي په افغانستان کې مثلا په سالنګونو کې خطل دغه سی پی کیږي د ډاکټر په صفات باندې تاسو توصیه سي چې مثلا که احيانا دغه یو حالت سره مخ کیږي چې یخ مونږ نه باید څوک مثلا په تصویرونو کې ګورو چې خلک هم دغه سی پی خو ترڅنګ ولاړم دی یوازې یو کمیس پرتوګ او یو عادي واسکټ په ځان کې دی یا یو صادر ځان تاو کړی وي کنه دغه خلکو ته تاسو توصیه ست د احيانا چې مثلا خدای مکه یو بد حالت سره مخ کیږي چې ډیر د دې لامل نشي چې مثلا ژوند مو ژر لاسه ورکړي لکه هدا اقل مقاومت کې چې ترغو کومک درته رسیږي توصیه څه دی په دغه حالاتو کې د یو روغتیا پال په صفات باندې
سره ګرځې په تاسو وایم چې یخوا هل دا نو سره نشي مقایسه کولای دی یو د شکرې ناروغي سره چې څومره چې خوږ شخري خوند تر کې ته تاو تاون باندې بیا کلو نورسته پیږي او لمړنی اراض باندې ته نه پیږي بلکې هغه څوک چې په یخ کې ولاړ د خپل اصل بيګي یو سات چې مرته ولاړ دی نو توبې خپل او باسي چې ته پدې وکړې ولاړ ما یعنی دې ته خاص سپارښتنه د ډاکټر ځخوا جبري نه د خپل انسان بیا پری پیږي چې ولا نه خو د خپل یخوان نو زه عمومي ډول باندې وایم که څوک نه وي تللي چا باندې تېره شوې نه وي لومړی ځل چې د سفر کوي اول خو وهم چې ای خلکو که مجبور ناست یې زه پوهېږم چې ځینې اورېدونکي به موږ ته وایي چې ډاکټر صاحب موږ بلا والي یو چې په دغسې حالاتو کې بېزه که مجبوریت سالنګو د لارې نه ځو یا بلې لارې نه ځو موږ خو مجبور وو که نه نو هغه کسان چې بیا مجبور دي هغوی باید ککوی شي ځان سره باید کمپلي ولري هغه باید داسې ولري چې هلته خپل مخ غوږونه ټول بدن تاو کړی شي او حتی که څوک شتمن دي ځان سره ترموزونه وړلی شي چې تود چای پکې وي هغه باید ځان سره واخلي که څوک حتی داسې وسایل لري چې هغه بیټرۍ پکې چې د انسان لاسونه پخې تودې کړي نو داسې شیان هم اروپا کې پیدا کېږي چې هغه چالان کې داسې اوساتو پر د انسان بدن تودوي نو دغه شیان ځان سره واخلي نو په افغانستان غوندې یو بې وزله هېواد کې دغه شی امکان نه لري خو که څوک مجبور دی بل هېڅ لار نشته او باید لاړ شي دې دغسې واورو کې نو باید ډېرې کمپني ځان سره واخلي او هغه څه مې چې مخکې تکرار کړ د دغه شیانو مراعت وکړي
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
مننه ډاکټر صاحب اوس پر شو دی انسان د بدن هغه زیانګالو برخه ته کوم زیون دی یا غړي د بدن دی چې ژر دغه دی یخ وهلو یا دی یخ له دغه سپینه متاثر کیږي نسبت نور بدن ته چې بل اخر هم دغه دی نور زیاتو لوی مشکلات او لامل ورته کیږي او حتی ژوند ګواخلای شي
څنګه چې موږ باید توپیر وکړو د شینو یو هغه دی چې د بدن یو غړی یخ وهلی دی او یو هغه چې دننه بدن یخ وهلی دی نو دا باید ووایم چې هغه غړي
زما هدف هم دغه و چې مثلا غوږ مخ یا لاس پښه دغه چې یعنی ښکاري هغه دننه بدن د تودوخې کمېدلو زیاتېدلو خو هغه به تاسو مخکې اشاره وکړه یعنی دا څه چې موږ ګورو کوم یو ډېر متاثر آسیب پذیره دی نسبت مثلا ناس ته نسبت دننه ځان ته که دا ووایي مننه
نو هغه غړي ډېر اغېزمن کېږي چې هغه لوڅ یعنی کوم شی پرې راغلی نه دی جامې پرې راغلی نه دي چې هغه لاسونه دي مخ دی پوزه ده غوږونه دي دغه برخې دي بیا که چېرته داسې وي که یو چا حتی داسې د یو څه یې اغوستي وي چې هلته غوږونه یې تا وي دا هم کفایت نه کوي که لاس کښې چا په لاس کړي وي دا هم کفایت نه کوي علت یې دا دی چې د انسان په مغزو کې یو ډېر لایقه سلطان موجود دی خپله مغزه د انسان هغه امرونه کوي سړي ته چا ته امر کوي خپله بدن ته امر کوي بیا وایي چې ای وینه د انسان تودوونکې برخه ده نو خپله مغزه امر کوي بدن ته چې کچیرته د انسان د یو لاس یو ګوته کنګل واله هغه عملیات ته ضرورت شي خو انسان کوی شي چې بې د قچې ګوتې بې د ګوتو حتی بې د نیمه لاس هم ژوند وکړي خو بې د مغزو سړی ژوند نه شي کولی بې د زړه بې د سږي ژوند نه شي کولی نو خپله مغزه امر کوي چې زما لاس ته پخې ته او غوږ ته به وینه نه ځي نو په سره د دې چې هغه هلته یو کوم څوک یې لاس کښې په لاس کښې غوږونه یې تاوي بیا هم وینه ورته نه ورځي ځکه چې دننه بدن ته وینه په کار ده نو په دې اساس دغه غړي چې تاسو یاد کړ چې هغه د پښو دي د پښو ګوتې دي لاسونو نه دي د لاسو ګوتې دي غوږونه دي پوزه دغه برخه لومړی زیانمن کېږي
ډاکټر صاحب ملکزی زه غواړم وپوښتم چې شخصي تجربه کې ووایم مثلا یو وار زما د پښو تل یا لاندې برخه ده یخو ول یا د باندې ومه سم جراب یا ګرم بوټان زما نه وو تقریبا نیمه ورځ مې پښو درد کوه او دغه یخ نه رانه لرې کېده نو کله چې د بدن ته یخنی نه نوزي یا یخی وهی څومره وخت نیسی چې مثلا برته عادی حالت ته راشي او څه باید وشي د فتن چې مثلا د نیمې ورځې په ځای مثلا په یو ساعت کې سړی ښه شي او برته هغه عادي حالت ته راوګرځي؟ تقریباً اروپا په دې سړه هوا کې چې څو دو هفتې مخکې و، یعنی دغسې پیښه په ما وشوله، زه خپله هم وارخطا وم، اما بالاخره ځان مې لږ ګرم کړ، خو بیا هم تقریباً نیمه ورځ یې ونیوله چې هغه عادي حالت زه بېرته حس کړم، خصوصا په پښو کې چې یخ و.
چکچته یو څوک مثال ته یو ځنګل کې کتا سفر دندو غرو د ساتری د پاره تلی وای او لار تاسو نور کې شي لومړی ته چې زه یې مخته خپل یاد کړه په واره کې چې روانه سي لومړی په خې د انسان سړیږي حتی درد شروع کیږي، نو دا یو الارم دی، دا یو زنګ دی د خطر کله چې درد راغی په خو باندې، نو دې دې کې سړی چې کوي شي چیرته چې کوم رستورانی کله یې کوري یو کوټنۍ وي هلته باید زر لاړ شي، ځکه که چیرته ته ځای ته لاړ نه شوې او یو تا باندې بیا یو ساعت دوه ساعته نور هم لاړ درته پاتې ده، ته به وګورې چې ښه هغه درد چې راغی یخ دې وشو یو ناڅاپه په قرار قرار ستا د پښو درد ورک شي، پښې دې تودې شي. دا نو دا معنا ده چې دا ډېره ناوخته ده، ستا پښې تاوانی شوي دي. دا په دې معنا کله چې پښې دې تودې شوې، مخکې مې یاده کړه د انسان ماغزه دومره هوښیار دي چې پښو ته وایي چې تا ته اینه نه درلېږمه، نو د پښو د رګونو لاره بندوي ماغزه، خو کله چې ساړه ډېر شو ماغزه هم د کارې وځي، هغه بیا بېرته هغه لارې خوشې کېږي، پښې تودېږي. پښې چې تودې شي څه معنا؟ یعنی زړه هم یخي دور سره، هغه وینه ځي پښو ته، هغه برخه چې د وینې توده ده په خو کې سړېږي، بېرته سړی وینه زړه ته راځي، مغزو ته ورځي، سړی بیا مغزه خرابېږي. دا په دې معنی کېدای شي سړی ولویږي په ځمکه ولویږي. بل دا دی، هغه څوک چې د زړه تکلیف لري کېدای شي چې اته وینټریکل فیبریشن ورته پیدا کړي، دا معنی زوی اته ټکان کوي هغه ولویږي، او که څوک د زړه سکته پخوا چا درلودله کېدای شي د زړه سکته ورته پیدا شي، او یا دا چې که دا تکلیف نه وي له تاسو خو نه یو ځوان کس وسي، نو دا معنی چې پښې ایبي شوي دي، نو د دې ایبي کېدل بیا نه څو اونۍ وروسته معلومېږي چې تاسې بیا وګورئ پښې به بیا نو پښې نه یوازې تڼاکې شوي بلکې تڼاکې به تکې تورې وي، او حتی کېدای شي چې خبره ډېره سخته شي. سختوالی دا چې د ځینې کسانو حتی امپوټیشن ته خبر رسېدای شي که چېرته ډېر زر سړی یو توزي ته ورنه شي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي.
مننه ډاکټر صاحب. دی لاسو د پنجو یا د پښو د پنجو یا د پوز یا د سترګو د شا یا د مخ د ځینو نازکو برخو دغه کله کله چې شنې اوړي په ځینو تصویرونو کې موږ ګورو یا خلک هم چې کتلی دي یخ چې وهلی دي، دغه څنګه پېښېږي؟ آیا د فتن داسې کېږي که نه؟ حداقل یو شپه یو ورځ غواړي چې دغه حالت ته راورسېږي. مثلا اوس خو په سالنګونو کې حداقل حکومت او د فواید عامې او ځینو نور مراقبه تی برخی کار کوي، مګر تصویرونو کې راغلل چې ځینې کسان لواورو راوېستل شول، ممکن هغه ته دغه سي مسائل پېښ شوي وي. دغه بیا کوم حالت دی چې لاس پېښ نه اوري او تاسو د تڼاکو یادونه مکړه؟
څنګه چې زه داسې باید ووایم چې په لومړیو پړاوونو کې، یعنی ما هغه وخت یو څوک څو ساعتو لپاره واورو لاندې وو یا په یخ سي کې وو، نو دا ټول انسانان ټول یعنی ټول یخوهلي یو شان ښکاري، ځای په ځای نه تڼاکې پیدا کېږي، نه ګوتې، نه لاسونه تورېږي، بلکې دا څو ورځې وروسته، یعنی هغه توروالې درې ورځې وروسته کېدای شي چې پیدا شي. او دا چې که چېرته سړی وایي چې بالکل غړې لکه سکرو غونې کېږي، هغه ته هغه ډېر لا پسې هغه اونۍ وروسته بیا هغه تورېدای شي، یعنی ځای په ځای ټول لا درجه البته داسې بحث وایمه چې یخ وهل څلور درجې لري، یعنی ټول یخ وهل لومړۍ درجې غوندې ښکاري، یعنی هغه دا چې پوستکی سپین ښکاري ځکه وینه ترېنه تښتېدلې ده، او هغه چې دی څوک په مثال پوستکی لاس دی هغه خپل لاس کې خوځولی نه شي په دې حالت کې او درد کوي. نو هغه که چېرته دومه درجه کې چې دی بیا هغه دا هغه وخت دی چې خپل لاسونه د انسان په حساب نه یوازې تڼاکي کېږي، تڼاکي حتی توریږي، دا یې دومه درجه شوه. او درېیمه درجه کې بیخي داسې کېږي چې لکه سکرو غونې بلکل تک توریږي، هغه نو بلکل د جراحي او عملیات وړ دی. او څلورمه درجه داسې شو چې ټول بدن کنګل وهلی دی، هغه نو د مرګ هغه ځای په ځای مرګ درجې ته سړی رسېږي. یعنې کنګل وهل د انسان یا یخ وهل څلور مختلفې درجې لري. نو که تکرار کمه د اولو ساعتونو کې سړی نه شي پیدا چې څوک د اولې درجې یعنی اسانه دی، او که بیخي درېیمې درجې ته حتی رسېدلی دی دا په ځای په ځای سړی په د پوستکي باندې نه شي پیدلی، بلکې ورځې ورځې وروسته بیا پیدا شي پرې.
ډاکټر صاحب، دغسې حالاتو کې چې موټرو کې خلک ایسار پاتې یا موټر چپه شوي یا د واورو لاندې شوي، مثلا په سالنګو کې یا په نورو سیمو کې اوس راپورونه وو چې په سالنګ کې 4.5 متره واوره شوې وه او ځینې موټر هم داسې بند پاتې وو، خلک هم پکې بند وو. دلته خو باتمن د لاسو پښو د ماتېدو، د غاړې، د اوږې، د ملا دېدو د ماتېدو ډېر زیات خطر وي، همداسې به شوي وي اکثر. که لاسو پښه ماتې په څه شکل باندې باید ورسره برخورد شي، هغه خلک مخکې له دې چې دا نور ټیمونه راورسېږي ژغورونکي، چې یعنې که ملا ماتې چې داسې نه شو چې هغه ډېر زیات نور هم ایبي شي، په څه شکل باندې باید برخورد سره وکړي، څه څه کارونه باید وشي، او دغسې یو حالت کې چې یخ هم وي یعنې باید دا کارونه ژر هم وکړي، تصمیم باید ژر ونیسي، څه مهمه دي په دغسې یو حالت کې؟
مات هارت دا تکلیفونه جدي که واوره وي او که نه تقریبا په عین ډول باندې وشي. هغه دا دی که خطر دی یو چا لاس یو د بدن کوم بل غړی مات شوی دی هغه باید ونه خورول شي. هغې دپاره خاص داسې یو د ترانسپورتي وسیله ده چې سکینده ورته وایي، هغې باندې سړی باید ټینګ شي. یو څوک لکه د کراچۍ غوندې یا دغه غوندې د څه شی ورته وایي یو د ترانسپورتي کراچۍ غوندې، هغه باید څو کسان یو ځای شي، حتی 5-6 کسان باید یو ځای شي، چې داسې نه شي چې یو کس یا دوه کسه یو لاس نه ونیشي بلې پښې نه ونیشي. نو که چېرته لاسونه ماتې هم هغه بالکل هغه ډوکي یو بل نه بېلېږي، که پښه ماته شي هم دا رقم بېلېږي، دا خو ډېر زر انسان وژني، بلکې دا انسان چې کوم هډې مات شوی دی هغه باید په ځان ونه شي، هغه ته هېڅ ونه خورول شي، دا باید په احتیاط باندې په ډډه واړول شي، لاندې هغه تخته چې د ترانسپورتي وسیله ده هغه کېښودل شي، باید ډېر په احتیاط باندې بېرته په دا کس په تختې واړول شي، بیا تخته پورته شي، او داسې نه چې دی لاسو په خونه ونیسي او جګ کړی شي. نو دا به نو که پخوا تکلیف کم و، نو په دې باندې به بېخي هډوکي یو بل نه بېل شي.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه دا ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره دی
زړه د انسان په وجود کې، که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین احمدزی له فرانسې نه وسلم. د 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
په افغانستان کې خصوصا دغه سیاو حالاتو کې اکثر خلک کې یو کار زده یا نه زده خو د دې لپاره چې وای مرسته وکي، منډي وهي او غواړي چې هغه وکي، هغه به خپل ژوند په خطر کې اچي، یو هغه مریض یا ناروغ هم سم نشي ژغورلای. څه باید وشي په دغه سیاو حالت کې؟ یو هغه څوک چې واقعا یو کاري کړی یو زده وي، هغه باید را مخ کې شي او د نور اجازه ورکړي چې هغه کومک وکي. یعنی داسې هم ممکنه ده که څنګه
باید ووایم چې الله دې دا حالت نه پېښي. ځکه د مثال په توګه ووایم، یو څوک دی په دغسې حالاتو کې اوبو کې ولیدلی دی، نو اوبه چې دي سړې دي، اپورې چې کنګل نه دي وهلي اوبه، دا معنی چې دا 0 نه پورته ده دغې درجې. مثال په توګه 5 درجې دي دا اوبه، نو هغه څوک چې په اوبو کې ولوېده یاره کېدای شي چې په څو دقیقو کې دغه کس خپل اوښ ته لاسه ورم، او که چېرته اوښ ته لاسه ورم نه کړي، که خپل لاسو پښې ووهي، یعنی چې ډېر شي ډېر شي ډېر شي پنځه درجو کې اوبو کې یو ساعت یعنې شپېته دقیقې که ژوندی پاتې شي، دا به یو معجزه د زمانې وي. زیاتره وخت د څو دقیقو نه په اوبو کې څوک ژوندی نه شي پاتې کېدی. اوس به ستاسې پوښتنې ته راشم، که یو څوک ځان نه پالونی وکړي چې زه خو لامبو باندې ښه پوهېږم، ټوپ کړي اوبو ته چې هغه زه ژغورلی شم، څو دقیقې وروسته د خپله به اوبو لاندې شوی، یعنی کنګل به والی. نو دغه تجربه غواړي، دغه معلومات غواړي، تر بویم چې یو څوک چې اوبو کې لیدلی که سمه وسیله شته د ژغورنې وسیله، هغه چې په مثال په توګه اروپا کې په داسې دي چې د هلیکوپټر راته راځي، یو پړی لاندې غورځوي، یو کجاوا لاندې غورځوي چې هغه ته وایي که کوی شي زر په دې کجاوې کې کښېنه چې موږ د هلیکوپټر ته پورته کړو. یا دا چې که څوک داسې وسیله لري چې هغه پړی ورته چاته کړي، هغه ځان ټینګ شي او د نور خلک راکاږي، دا یو خبره. خو بې معلومات یو ناڅاپه ځان نه پهلوان جوړول او اوبو ته ورټوپ کول، دا د منلې چې هغه کس چې ولیدلی هغه خو غریب به خپل ژوند د لاسه ورکړي، دی به هم عین رقم باندې خپل ژوند د لاسه ورکړي.
مننه ډاکټر صاحب، دا د اوبو یادونه مو کړله، یعنی چې څومره وخت کې سړی ژوند له لاسه ورکولی شي، یعنی یو ساعت هم وویل او هغه هم چې پنځه درجې تر هغه کته خو به حتما خطر زیات وي. اوس به راشو بیرته دې ته چې مثلا جامې که لمدیږي، دا څومره خطرناک حالت دی، خصوصا هغه چې جرابې مثلا لمدیږي یا کمیس یا پرتوګ لمدیږي په اوبو کې په واورو کې، او هغه امکانات نه چې ته بدل کې یا ځان نشیلو څولې، څه باید وشي په دغسې یو حالت کې چې هغه د خطر فیصدي لږه نو کمه کړي؟
نو دا مخکې مې چې یاده کړه، یو که څوک د چا بدن لوند وي نو او ورسره باد یو ځای شي، یعنی دغه کس په دقیقو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي، ځکه چې دا په زړه باندې تاثیر لري. د زړه ضربان دومره تیزیږي او چټکیږي او غیر منظم کیږي چې د انسان زړه ودرېږي په دې حالت کې. نو دې حالت کې زه یوازې طبي توصیه کوی شم، هغه دا ده چې د هغه کس چې جامې لمدی شوي دی، ډېر زر باید جامې وویستل شي، هغه ته باید وچې جامې ور واغوستل شي او شاوخوا نه کمپل را ډونه کړي، او که لون ځان باندې نو دی بهر وي او باد هم ورته راشي نو الله دې پرې رحم وکړي.
ډاکټر صاحب، لږ که د تفریح برخې ته ورشو، ورزش یا تفریح چې کوي په دغسې حالاتو کې، په اکثرو ځایونو کې مثلا برف جنګي ورته وایي چې د واورو په ډبرو یو بل ولي، د واورو په توپونو یا یخمالک وهي یا سنو بورډنګ کوي یا ځینې نورې لوبې چې د سکي او سکیټ خو به کمتر وي، په دغسې حالاتو کې څومره وخت کولی شي چې که ځانې پوښلی یا وسایلو لري د باندې پاتې شي؟ ځینې کسان به ډېر علاقمند وي چې ډېر وخت تیر کړي، اما څومره مهمه ده چې دغه ټایم د لوبې خپل عیار کې او ډېر د باندې پاتې نه شي؟
دغه حالات هلته کله چې موږ واړو په کابل کې، دا هم موږ باندې تیر شوي دي، کله چې موږ به د کوره ووتلو داسې لوبې ما کولې په واورو کې، نو یو وخت نه یو وخت به راته چې زمونږ دا ټول د بدن غړو به درد شروع کړ، نو هغه وختو کې ډېر زر به هم ځان بېرته کور ته ورسوو. بیا کور ته چې به راغلو، لاسونه او پښې به هم زر د بخارۍ مخکې ونیولې، په کتل کله چې دا بخارۍ ته نږدې شو، درد به لا پسې زیات شو په دې باندې. نو دغه حالت دی چې سړی باید رښتیا کله چې په یخ کې درد در باندې راغی، ډېر زر باید کور ته ورسېږي. نو ستاسې پوښتنې ته بارېږم، که چېرته څوک تفریحي ډول باندې چېرته ځي، نو دا باید په نظر کې ونیسي چې هلته به نږدې ورته داسې یو ځای اوسي چې سړی پکې هلته خوندي شي، یعنې تود ځای باید اوسي، یا باید کومه کوټه نه اوسي چې هلته اور امکانات وي چې سړی بلکې ځان پکې تود کی، یا دا چې یو سماوات وي، یو رستوران وي، اروپا کې هوټلونه دي، دا شاید باید وي، او که نه وي ښه لرې یو څوک تللی دی واوره کې، نو دا باید دا خطر باید په ځان ومني چې کېدای شي زه بیا هلته ولېږم او بېوښه شم.
ډاکټر صاحب، په اروپا یا په نورو هېوادو کې خلک الکول څښي او الکولي مشروبات، دغه فکر هم ورسره چې مثلا د بدن تودوخه به ژر دې سره زیاته شي او خصوصا په یخ کې، په افغانستان غوندې یو ځای کې به څه وکړي، او آیا دغه تصور سم دی که څنګه؟
داسې ووایم چې الکول نه یوازې د اسلام د سپېڅلي دین په خلاف کار دی، منع دي، بلکې طب کې هم منع دي، د ډېرو اړخو په اساس باندې. راغلو اوسنی نه پختنی د چې ګرم په یخ حالت کې ځینې کسان ادعا کوي چې سر حل لگ الکول وڅکا نو ځان به دې توت شي. دا یو بالکل غلط فکر دی. د طب دا اړخه هم غلط دی په دې اساس باندې چې الکول که څوک وڅښي هغه الکول چې دی د انسان بدن رګونه خوشی کیږي ارتیږي. ارتیدل دا مانا مخکې مې یاده کړه د انسان ماغزه امر کوي هغه ځایونو ته د بدن چې مهم نه دي لکه د لاسونو پښو ګوتو دې برخو ته امر کوي چې تا ته وینه نه لیږم ته مهم نه یې ماته. خو کله چې الکول وڅکل شي هغه برخې چې مغزو بند کړي دي هغه بیرته خوشی کیږي. دا مانا چې وینه ښه جریان کوي پښو ته لاسو ته غوږونو څوکو ته دغه ځای ته ځي ښه وینه سړیږي سړی وینه بیرته راځي د انسان زړه ته او مغزو ته. دا مانا لري چې بدن بیا نو یخ شو. بدن دې چې یخ شو هغه باید خپله مرګ سره مخامخېږي. مخکې مې یاده کړه ډېر نور خطرونه ځکه ټول بدن دې ورسره یخېږي تولیږي په ځمکه باندې.
همدې خوراکونو کې به پاتې شو د افغانستان شرایطو ته په کتو باندې که احیانا سړی یخ وي او په دغسې یو حالت کې وي ته څه خوراکونه کومک کولی شي چې بدن تودوخه ژر بیرته پورته بوزي او سم شي؟
د هر څه نه مهم اوبه دي. اوبلن شین دي کله چې د انسان بدن ښه سوړ شو غړي ساړه شول نو مخکې مې یاده کړه چې د بدن ځینې غړي تڼاکي کېږي. دا په دې معنا چې د انسان د رګونو نه وینه یعنی اوبه داسې وایم ساده ژبه باندې وایم هغه په ځای د دې چې د وینو په رګونو کې پاتې شي هغه پوستکي ته ځي حجراتو ته ځي. یعنی په دې معنا چې د انسان هغه د وینې جریان چې دی هغه لږ څه ټینګیږي. وینه چې ده داسې یو ساده ژبه باندې لابس چې وینه ټینګیږي د انسان هغه چې ده کلکیږي غوټه کیږي وینه. نو دې اساس وایم چې هغه مایع اوبه چې دي په وینه کې دي هغه کمیږي. انسان باید ډېر زر هغه اوبه پوره کړي. یعنې دا مې وویل چې اوس د خوراکو دپاره نه دغسې وخت کې چې یو څوک یخ وهلی هغې ته ضروري نه ده چې سړی سپوره ډوډۍ ورکړي واخله وخوره هغه ورته ګټه نه کوي. هغې دپاره تودې اوبه پکار دي چای پکار دی لږ خوږ غوندې چای ورته پکار دی چې اول هغه وینه یې چې لږ څه خټه شوې ده هغه بیرته اوبله نه شي وینه کافي اندازه بیرته اوبه ورته ورسي. او بل دا ده چې داغه بدن په چای باندې او توچی باندې بدن یې بیا لږ څه تودېدلی شي. نو عمومي خوراک ډېر مهم نه دی دې برخه کې یوازې تودې اوبه توچی مهم دی.
دال او ټال
دا نوې تفریحي خپرونه له ازادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
ډاکټر صاحب اخیری مسالې ته برا شو د تاسو وخت مډیر ونیو مننه کوم. بیا هم د هغو ناروغانو ته چې مثلا په شکر اخته یي مثلا د زړه ناروغي لري یا قلبي تکلیفونه لري یا د سالنډي یا تنفسي هغو ته دغه سې د یخ موسم او خصوصا دا چې په ځینو حالاتو کې په پیښو کې بند شي موټرې بند شي یا سفرونو کې وي څه توصیې دي څه باید وکړي مخکې له مخکې شرایط څنګه باید وارزي؟
څنګه د زم داسې باید ووایم چې ډېر خطرناک حالت چې دی هغه چا دپاره دی چې د زړه تکلیف لري. زړه تکلیف نه باید ووایي چې لاتیني اصطلاح وایم چې کرونا دیسیز چې جرمنیانو ورته کرونا هیڅ اکونکونګ وایي. یعنې د زړه رګونه که تنګ شوي وي دغه ډېر خطرناک حالت دی په یخ کې. په دې باندې چې کله چې د انسان بدن یخ شي نو د زړه رګونه یو خوا هم په خوا تنګ وو نو کله چې یخ شي لا پسې تنګېږي. نو دا چې لا پسې تنګ شو دې کې څو علتونه دي چې انسان ډېر زر خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دغه رګونو کې ځینې کسان دي چې هغه مونږ په لاتیني ژبه کې پلک ورته وایي. داسې سړی په ساده ژبه ووایم چې هغه په حساب ورکوټي ور دي غونډاري پیدا شي په رګونو کې هغه نښتي دي. کله چې یخ شو رګونه لږ څه شخ شول تشنج وکړه هغه غوټي چې دي هغه پلک چې دي چوي. دا معنی چې دغه چاودلې قطه چې د وینا راځي نور رګونه بندوي. بل دا چې رګونه مخکې مې چې وویل یو خو اسم تنګ دي یا خپل لاپس نور تنګ شو، دا په دې معنا چې زړه ته نور نو وینه نه ورځي، نو دې ته ډېر زر بیا د زړه سکته پیدا کېږي. یا هغه کسان چې فرزن د زړه د ضربان تکلیفونه لري، چې د هغوی ریتم خراب دی، د زړه اریتمي لري، نو هغې دپاره کله چې بدن سوړ شو دغه غیر منظم توپ د ضربان دغه اریتمي لا پسې زر زیاتیږي، او هغې ته بیا مخکې مې یاده کړه چې وینټریکل فیبریشن کی، یعنی دا مانا چې ضربان حتی 250-300 ته رسیږي. نو ځینې اورېدونکي به پوهېږي خپل لاس په لګوته سره خپل نبض باندې کېږي. د زیاتره نورمالو کسانو د شپېتو او اتیا ترمنځ لږو ډېر ضربان دی. نو ضربان چې حتی 250-300 ته ورسېږي، نو څو دقیقو کې سره خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو په دې اساس ډېر خطر چې دی د زړه ناروغانو ته دی، یا حالتو کې دی دی نو خپل ژوند په خطر کې نه اچوي، غرو واورو کې دی ځان نه
بندي. بله، ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی ډاکټر صاحب ملک زای چې په دغه پروګرام کې را سره تاسو اشتراک وکړ. کور مو ودان له مهمو توصیو او سپارښتنو نه ډیره مننه کوم. له تاسو اوریدونکو هم ډیره مننه. کور مو ودان چې د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام مو تر دې دمه واورید.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټي یقیني کړئ.
په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتو کې درنې واورې شوې، سره له دې چې دغې واورې د وچکالۍ په لرو کولو کې هیلې راژوندۍ کړې، خو ستونزې هم لري. د سالنګونو په شمول یو شمېر لارې د ترافیک په مخ تړل شوي دي. لږ تر لږه 60 کسان مړه شوي او تر څلو نور ډېر ټپیان دي. زموږ همکار سلطان محمد سرور په دې رابطه چې څنګه په یخنی کې خلک ځانونه وساتي، خصوصا ماشومان او نور، د کابل د طبي پوهنتون له پخواني استاد ډاکټر احمد الدین مارج سره مرکه کړې او دلته یو برخه تاسو ته خبرو.
السلام علیکم. بیا د خپلو هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وفرمایل، واورې خو برکت ده، د خدای نعمت ده، د ژوند لپاره ضروري شی ده. خو دغه څنګه واوره کېدلی شي، کېدلی نه سل په سلو یخ راولي، او د یخ هوا هم د مرضو سبب کېږي. نو د ما مشورت هېوادوالو ته دا ده چې په دې ګرمه هوا کې دوه مشکلو سره مخامخ کېږي. عمدتاً یو چې څنګه ماشومان ګرم وساتي، دا به یو پوښتنه وي. نو د دې لپاره مرضونه جلګري اوسي، ځکه د زیات مرضونه په تېره بیا ویروسونه دي چې هغه په سړو وختو کې په سړه هوا کې هغه تکثر کوي، او معمولا د تنفسي ناروغیو او کله کله هم د دماغي ناروغیو سبب کیږي. نو د دې لپاره چې دغه ناروغۍ نه جلګري اوسي، بهتره دا ده چې محیط ګرم شي، یعنی د کوټې محیط ګرم شي. په کلیو کې توخانې لرو، زما په نظر باندې توخانې ښې دي، بېخي ښه طریقه ده. څغه بدګرد موساتل سي، د حرارت درجه اتمن د اتلو سو یا شلو درجه په شوخه کې ترمومیتر موجود کنه، دوه رغه تور پچی سره خوراب کیونه کی ګرم احساس کی خورای او خوراب کیونه کی او هم یخ احساسونه کی. دا یو بل معیار ده. نو د موږ هوازال کړه کړه د فکر کې سره ځکه ماشومان دي ډیر کاری ډیر ورواغونده، کلاسیکالي ډیر ورواغوندي، صحیح ده چې وجود ځنه ګرم دي، مګر چون پوز او مخ مغه سره موجی سره هوا سره، نو دا وخت دا مشکل نه حل کیږي. مشکل هغه وخت حل کیږي چې محیط ګرمي ورته. نو یو خبر دا ده چې محیط ګرم ورته تستی ورته، او دومره خبر دا ده چې پښتنه دا بل خبره پښتنه دا ده چې په سړو هوا کې په تیرې په واورو کې په هیواد کې ډېرې لارې بندېږي. کله چې ماشوم له مشکل سره مخامخ شي، ناروغي سره مخامخ شي، کورنۍ باید څوکي چیر ځان په نوې سي ډاکټر فلرسي. نو یو خبره باندې باید موږ هیوادوال پوسی چې په سړه هوا کې زیاتره ناروغي ویروسي ناروغي دي. نو دا معمولا انټي بیوټیکو ته یا د میکروب ضد دواګانو ته ضرورت نه لري، فقط په عادي دوا باندې چې هغه د تبې شکول دي، پاراسیتامول ورته وایي، او یا بل د ژوبل معادل ایبوپروفین ورته ویل کیږي. دوه دي درې تبې ضد دواګانې دي. دغه دواګانو په واسطه باندې کولای شي دغه د ماشومانو تبې یا ټوخی کنټرول کړي. ټخای خو نه کنټرول لیک ټخای خو ضرور نه کنټرول لمسی خو یعنی کچیر د تبه او ټخی باندې اخته ماشومان دغه خدای واده تنها او تنها هغه ماشوم ضرورت لري چې و ډاکټر ته سل په سلو انتقال شي چې هغه ډیر شدید تنفسي مشکل ولري تیګاو هی خبرې نشي کولای مخ شینکیږي یا هغه خوبلن کیږي ډیر خوب وړي ډیر نسبته نشي بغي بیداری دغه ماشومان د ضرورت لري چې ډاکټر ته ویل شي نو ځای لګنه پرته لدین عادي مشکلات د تنفسي مشکلات کې دي په کور کې السي
ژوند کروغې کډارد لري تیریږي کومه تل دی وای روغه سټه نیمه پچای ده
خپل ماشومان ته د پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړي او روغه سټه یقیني کړي
ځینی خلک کورونو کې بخاریو کې د اسکارو ډبرو څخه کار اخلي اسکاره په کاروي هغه ته څه توصیه لري مهرباني
ما ډېر جدي نظر نن دغه ډېر پټینګ وایم هو ډول ته چې د ډبرو اسکاره باید په کور کې په کوټه کې اصلا استعمال نکړي هیڅ باید استعمال نکړي تاسو سی وسره تیږي استعمال نه کړي او که چېرته مې استعمالې ولې سی وخت استعمال کړي ټول ویخي د خو په وخت خو د بیخینه استعمالې د ما نظر نه ده که چېرته توخانی لري نو تنه هغه وخت د استعمال کې دوی ویخي د ورځې لپاره د ګرمه کې څه کوټه د شپې لپاره ګرمه او ساتل سي او یا که بخاري کې استفاده د کیږي نو کوشش دی وکړي چې پخلای به کیونه کې ځکه کوټه کې د غاز راوځي سر د خپل فکر کې د بخاري او هغه د نلو شاوخوا سي د دودکش سره وصل ده هغه د مخ په خټو باندې کلک کیږي چې داخل د کوټه ته مغر نه نوځي دود یا بخار نه نوځي د دوه شوې بعد موږ هوادول ډیره جلوګری وکړي یو د ډبرو سکار دي چې ډیر خطرناک او غیر قابل جبران او نه ارجا کیدونکې یعنی سل په سل سره مرته به داسې رقم غاز تولیدي او بل دی غاز د دبې دی دا غاز دبونه د سل په سل د موږ هوادول په دغادي شکل باندې به استفاده نه کوي کېدای شي د باندې کې خو سی یو غاز یو بخاري لکه شکل لکه پشرفه یې خده کنی په غادي غاز دبو باندې باید کوټه ګرم نه کی سل په سل باندې
او ډاکټر صاحب
مستخدم مرسته کوي دا خبره باید هوادول په نظر کې ونیسي په کوم مصرف باندې کله کله به احتیاطي فکر کوي چې دا ولا فرق نه کوي خطر نه لري ډېر زښت دی خطر لري په تیر بیا دا خطر که چېرته سړی مړ نه کی د ماشومان لپاره د معلولیت سبب کیږي او هغه مایندې چې حمل لري په دې کې به ډېر تن به جلوګری وسی
روغتیا د ژوند شتمنی
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه دا شکر ناروغي شته دا اکثر دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې جو خبرو کو نو هغه بادشاه غړې دي
زه جمعه دین امزایل پرانچین وسه دی ما په 2013 نه را په دې خو زه دا واخره ما ته وی ټول عمرې خور زه نه پیغام څه دا وله
د انسانانو لژبن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام لو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
ځینې خلک سفر کې لیو زینا بل زیته د فتن لار بند سي او ور درناسي موټر شلون کې او مسافر کوم تدابیر باید ونی ونی سي سه لري سخت تخنیک سره مخ مخ نسي
زو ساتي بعد پوزم خبر واندی اول خدا به تر ده چې په یخ هوا کې د تګرو تک محدود سي ځکه چې د مثلا موټر کې یا بس کې سره کېنی د ډیر خلک موجودیت دې سبب کې سي مرزونه یو بل تزر انتقال سي نو کچته احیانا د څوکي چې ډېر مجبورت سفر کوي نو له یخ سره مواجه کیږي نو به تر دا ده چې مخلي سفر وکي باید ځان باید خو پوښي ا دې اقل درې یا څلور چې کلی باید ولري درې چې خو باید څل څل واغوندي په یخ هوا کې حتی اضافه کلی هم ځان سره ویسي یعنی کاندري در یخ کوم هغه سره مواجه شي موټر خراب شي کوم بل مشکل سره نو په دغه وخت کې ستل په سلو باید اضافي تدابیر ولري اضافي تدابیر دوه شی ته ډیر مهم دي یو د ټول ځان د پوښل لپاره او لټول مهم دي په خو د پوښل لپاره ډیر مهم شی ضروري شي کی باید چې بوتونه یا خونی کلاو شوی د مو داسې وطن وطنو کې اوسل کې یا موزي ربړي دغه د ما په نظر باندې وسم ډیر ښه شی دی چې مو هیوادوال په کورو کې ولري چې چرته په وګړو سفرو باندې نو دغه موزي باید ولري او د دې سایز باید اندازې باید یو اندازه لوی ځکه چې دوی کولی شي درې یا درې جوړې جوراب لږ لاندې واوسل شي نو ځان دې باید ښه ګرم وساتي ځان ګرم ساتل او دغه دوه نقطو ته ډېر مهم دی یو د خپل ټول وجود ځکه د وجود زه پوښی باید ولري بسره باید کلی ورواغ ودی اتنه سی کلی ډیر ډبلې دا د مهم ده یعنی دیو جوړنه ک ډبلې نه ک دوه دني فائدہ نه کی نسبت لنه سی درې یا څلور دني نازک نازکی اغه ډیره فائدہ کی نو دغه سره کلی دی واغوندی د وجود حرارت ځای نه سی ځکه ته وجود حرارت ک ځای سی بیا برته دا د سب کی سر حرکتونه کی نو د سړی مړکی سل بسلو ابل خې مهمه دي په دې ځکه سره کلیر دي په پوهنه دي چې په تا وبور نه وزي لمدي سي او يختر مخامخ سي نو اتمن وینم یا کوم ورزي اپکي توريږي قد او کار نه سي کولای بیا خو دا غوډه به خطر متوجي وسي سردونه مهم ده خو ډېر جات مهم نه ده او بل مهمه خبره ده چې پوز دې هم باید نازک تسمال باندې پښمن دي یا په لونګي په برخه باندې دي خپل پوز هم او په یو طبقه یو هغه مهم دی یو 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 طبقه په سره سره سیمه څو قطې کې اما یو قطه مهم دی یو قط هغه باندې مثلا دی د اسمان په یو قط باندې یادي لونګي په یو قط باندې شمې یو قط باندې زم پزام وټړي خپل سره دا مهمه خبره
او ډاکټر صاحب دغه سره وا کې کله ناکله د خلکو ګوتې ولاسونو دومره یخ سي چې خوروي نسی د به سپات سي په هغه حالت
کې هم بلې بلې هم دغه لپاره مې ویل سي لاس اپکي خو لاس کوي سره په دې په وشي خو کې ډېر مهم دي نو کوشش دی وکړي چې د لاس په سره ډېر باید کوشش وکړي د سکش باید موجود دي که د سکش موجود نه وي چې هر شی موجودي خلتي پلاس کې ګرمې خلتي رسوت نن خلتي پلاس کو چې اوسنه خلتو کې وایي البته او کې دیګر مې وساتي ځکه هم دغه دوه مهم ورغان نه دي چې سړی فعال په ساتل کېږي او دا لمنځي دا په دې معنی نه ستنه دغه چې یخ د لمنځي دا به نور وجود تر کې چې د ګلاس په یخ سي او تور سي شنه سي نو دا دې سبب کې سي مینه لخته سي دغه لخته کې داسې موضوع تلل سي ساکي مزري کې سړی او یا سکتی قلبی وکی وسرا دا شان مهم دی دا الله سو قدر مهم شه دا بدګر نو ساتل سی
ژوند کروغ یی ک درد لری تیریږي کوم تل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده
خپل ما شمانو ته دا پولیو زد واکسین سات کی ور کړی او روغ سټی یقیني کړی
شي اشکر ډوډۍ د ګرمه د منګیو بسړی شي دا پترنګ پترنګ وختونا دا پترنګ پترنګ وختونا د پستر ستر ګوڑان د شي ولېواله داسیو شي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پردی مزدورې مړ شي پلیاس بندرا پسڑاشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio. پښتنا پرند نظر زم د ننا پرند
څنګه پتور ما فکر لري تل منا پرند جرا جن ننا پرند جرا جن ننا پرند
پارند چلے دستا دی دل میں ڈر مند چلے ماتل میں نکل چھ پارند چلے دستا دی دل میں ڈر مند چلے نہ مرد لگ پورا اس دکھال نہ پارند مگر سمجھ نہ پارند دروازے کو پختنا بارند نظر زم د ننا بارند نظر زم د ننا بارند ہجران سے لمبی جگی کی زما سنا باران نظر سم دن باران
سنگا پتھر
ملنگ دروازے کو پختنا باران نظر سم دن باران نظر سم دن باران
دروازے
کو پختنا پارند نظر سم دن پارند